د مازدیګر څلور بجې دی د ازادۍ رادیو د یو ساعته خبرونې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، د خبرونه په خبرونو پیلو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په پاکستان کې د پاکستاني طالبانو د ډلې یا ټي ټي پي حملو زور اخیستی. بلاول بوټو زرداری الجزیرې ټلویزیون ته ویلي چې هیواد یې د پاکستاني طالبانو لخوا له امنیتي ګواښ سره مخامخ دی. زرداری د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د دې ډلې پر ضد پریکنده اقدام وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر همداراز له طالبانو غوښتي دي چې د افغان نجونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې پر خپلو پخوانیو ژمنو عمل وکړي. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وایي هڅه کوي چې په افغانستان کې د ماشومانو د کارګرۍ هره بڼه پای ته ورسوي. د ډبلیو ایف پی افغانستان څانګې دا خبره د ماشومانو د کارګرۍ د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت چې نن د جون په 12مه منزل کېږي کړې ده. که څه هم په افغانستان کې د کارګرو ماشومانو تازه شمیرې نشته، خو په تیرو کلونو کې د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنې او نورو بنسټونو دا شمیر 3.5 میلیون ښودلی. د بشري حقونو فعالان د افغانستان اوسنی اقتصادي وضعیت ته په پام سره اندېښنه لري چې دغه شمیر ښایي زیات شوی وي. ملګري ملتونه وایي په ټوله نړۍ کې 2.5 میلیونه کارګر ماشومان شته چې ډېره برخه د افریقا او بیا د آسیا او پاسیفیک په هیوادونو کې دي. ټاکل شوی چې ایران د چهارشنبه په ورځ له 250 ډېر نور افغان بندیان په هرات کې د طالبانو چارواکو ته وسپاري. په تهران کې د طالبانو تر ادارې لاندې د افغان سفارت شارج دفیر فضل محمد حقانی بیگانه وخت ازادۍ رادیو ته تایید کړه چې پرون نږدې 100 زندانیان افغان لوري ته وسپارل شول.
د ایران حکومت تقریبا 100 زندانی و امارت اسلامی افغانستان ته تسلیم کړل. د نیمروز د لارې څخه ان شاء الله د چهارشنبه پورې بیا تقریبا 250 او 270 کسان په اسلام قلعه کې امارت اسلامی افغانستان ته تحویلوي.
تر اوسه معلومه نه ده چې په ایران کې د افغان بندیانو ټول شمیر څومره دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د زندانیانو د انتقال لړۍ د دوی او ایران ترمنځ د شوې موافقې په اساس پیل شوې ده. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي د اسلام آباد او مسکو ترمنځ د نوي تړون لمخه د روسیې د خامو تیلو لومړی جوپه نن کراچۍ بندر ته ورسیده. دا د دوړو هیوادونو په اړیکو کې د نوي پړاو ل پیل ورسته د روسیې د خامو تیلو لومړی محموله ده چې پاکستان ته رسیږي. شهباز شریف بیگانه وخت په یو ټویټ کې دا خبره کړې او د روسیې د دیګام هرکلای کړی. د رويټرز خبري اژانس راپور لمخه د روسیې لخوا پاکستان ته په تخفیف سره د تیلو ورکول له اقتصادي پلوه له اسلام آباد سره مرسته کوي. پاکستان د محل اقتصادي پلوه سخت ورځي غالي ځکه د پورونو د ورکړې له ناورین سره مخامخ دی. او ایتالوی رسنیو د ایتالیا د پخوانی صدر اعظم سلویو برلسکونی د مړینې خبر ورکړی. میلیاردر سوداګر برلسکونی مخکې له دې چې د سیاست ډګر ته ننوځي د ایتالیا د رسنیو تر ټولو لویه کمپنۍ جوړه کړه. د رسنیو د راپورونو له مخې برلسکونی چې د څه وخت لپاره د وینې د سرطان ناروغي درلوده او په دې وروستیو کې د سږو ناروغي هم ورته پیدا شوې وه، نن د 80 کلونو په عمر مړ شو. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل را سره اوسې. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې دي او نور خبرونو تفصیل راځي. پاکستان تور لګولای چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د پاکستاني طالبانو حمله زور اخیستی. د دې ادعا په اړه د یو شنون کې نظر واخلو.
یو اراده ده، یو توانمندی ده. خصوصا د پاکستاني طالبانو په اړه کوو، دلته دواړه خبرې موجود دي.
د پرزیدلی جمهوری نظام د بشری حقوقو کمیسیون د افغان ماشومانو پر زده کړو د طالبانو بندیز د بشری حقوقو سرغړونه بللې. د ماشومانو د کارګرۍ د مخنیوي د ورځې په پلمه د افغان کارګرو ماشومانو وضعیت ته کتنه کوو.
دوه کاله کې دوانیم کاله چې په ایران کې هم په لاره باندې ښې سختې را باندې تېرې شوېستي. په ایران کې د تابلو د بر د تابلو دستي 4 میلیونه روپۍ اخلمه.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د کندوز کروانګر وایي سږ کال به حاصلات د ډېرو اوبو له برکته زیات وي.
کې سات د اوبو بخي زخته ډیره ده. اول کې اوبو لږ زره کمی وي، پسته اوبو زیات شوي. شولې کو او خټکی وینګوانه ترکاری دغه شان ټول کو.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او د خبرونې په دوهم نیمه کې 25 دقیقې بحث لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. طاهر روخان د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورځو د خبرونه لومړی موضوع ته په خبرونو کې مو واوریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ویلي پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په پاکستان کې د پاکستاني طالبانو حملو کې زیاتوالی راغلی. ښاغلی زرداری الجزیره تلویزیون ته ویلي چې هیواد د پاکستاني طالبانو لخوا له امنیتي ګواښ سره مخامخ دی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری وایي هیواد کې ورستیو کې نامنی ډیره او ترهګریزی پیښې زیات شوې چې د پړه پر ټي ټي پی اچوي هغه ډله چې د دله قوله د افغانستان له خاورې ګټه اخلي او په پاکستان کې بریدونه کوي. بلاول بوټو له الجزیره تلویزیون سره خپل نوې مرکه کې وویل پاکستان د پاکستانی طالبانو تحریک له امنیتي او ترهګریز ګواښ سره مخ دی او لکه چې طالبان په افغانستان واکمن شوي په پاکستان کې بیلابیلې حملې شوې دي. هغه له طالبانو وغوښتل چې پرېږدي دي د افغانستان خاوره د پاکستان په ضد وکارول شي.
د کابل له سقوط وروسته موږ په پاکستان کې د ترهګریزو بریدونو د ډیرېدو شاهدان یو. موږ د افغانستان له چارواکو سره په فعاله توګه اړیکه کیو او ترې غواړو چې د دې ډلو پر ضد پرېکنده اقدام وکړي. زه په پاکستان کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر کوربه وم. تر خوا یې موږ د افغانستان، پاکستان او چین درې اړخیزه غونډه درلوده. د دې غونډو مهم پیغام د ترهګرو ډلو پر وړاندې د ځانګړو اقداماتو اړتیا وه.
د طالبانو حکومت له وایانتویانو مو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د نویو څرګندونو په اړه وپوښتل خو ځواب یې رانه کړ. اگر ډیر کله یې ویلي دوی اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې نور هیوادونه وګواښل شي. کله چې طالبان بیا په افغانستان واکمن شوي ډیر کله پاکستاني چارواکي په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د فعالیت خبره کوي خو تر اوسه یې د خپلو څرګندونو ته اثبات لپاره کره اسناد نه دي وړاندې کړي. تېره اونۍ د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله امریکا غ اردو څانګې ته ویلي وو د طالبانو حکومت دوی ته ویلي چې له ډیورنډ کرښې به پاکستاني طالبان لري او د افغانستان نورو سیمو ته ولېږدوي. مګر د نوموړي تر دې څرګندونو وروسته د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی پلان لري چې د خوست په ګډون په یو شمېر سرحدي ولایتونو کې ډیورنډ کرښې تر سیرمه میشت پاکستاني کډوال د افغانستان نورو سیمو ته انتقال کړي. نوموړي دا نه وویلي چې یاد کډوال به کومو ولایتونو ته ولېږدول شي. خدا خبره یې کړې وه چې دوی دا کار د پاکستاني لوري د اندېښنو د راکمولو او د جنجالونو د مخنیوي لپاره کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر تیر کال دا خبره هم کړې وه چې په افغانستان کې پاکستاني طالبان هر ډول امکانات لري او شمېر یې نږدې 15,000 تنو ته رسېږي. خو د طالبانو حکومت یې څرګندونې رد کړې. پاکستان له دې ټولو اندېښنو او جنجالونو سره سره د طالبانو حکومت سره تعامل یې اړتیا بولي او له نړیوالې ټولنې هم ورته هیله لري. خلال جزیره تلویزیون سره مرکه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری له طالبانو د افغانانو په څنګه ډول د نجونو او ښځو د حقونو د رعایت غوښتنه هم وکړه. هغه وویل
د افغانستان په تړاو د پاکستان او نړیوالې ټولنې دریځ یو دی. موږ تل د افغانستان له سرپرست حکومت غوښتي چې د ښځو د حقونو او د نجونو د زده کړو په تړاو له نړیوالې ټولنې او افغانانو سره په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي.
د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو خوندیتوب، ترهګرو ډلو سره مبارزه او د همشموله حکومت جوړول هغه موضوعات دي چې نه منلو یې د طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ اړیکې ترینګلې او د طالبانو اوسنی رژیم له عدم مشروعیت سره مخ کړی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي له هغې ورځې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي په پاکستان کې د تروریستي حملو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. مرسلین ارسلام د ښاغلي زرداری د دې ادعاو په اړه د سیاسي چارو له شنونکي او په پاکستان کې له پخواني افغان ډیپلومات زردشت شمس سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې دي چې آیا په پاکستان کې د وروستیو نامنیو جرړې واقعا په افغانستان کې دي؟
د پاکستان د تیرو سلویختو کالو یا د سلور پنځو لسیزو راهیسې چې کومه تګلاره ده هغه خو د همدغه افراطیت او د مذهبي بنسټپالنې وده وه. د دوی ملاتړو په داخل کې هم ډېرې ډلې د ملاتړ کړې نو دغه هم د دې جانبي عوارضو دی. په تیرو شلو کالو کې د طالبانو د افغانستان د طالبانو ملاتړ وکړو خو زما په نظر تهدید دومره حد ته نه دی چې پاکستان ته ډېر غټ ګواښ پیښ کړي. او البته دغه تعبیرونه هم شته دی چې بیرته هم دغه وسلوال دوی د قبایلو کې په پښتونخوا کې د ولسونو پر ضد کاری نو پاکستان تر اوسه داسې غټ تهدید فکر نه کوم چې کورته یې ولې د یو سیاسي لوبې په توګه استفاده کوي.
د دوه د توافق نه رهیسه چې بیا وروسته پاکستان کې هم د طالبانو چین او پاکستان ډېر خزناسته او شو په دې ټولو توافقاتو کې په دې توافق شوی چې د افغانستان له خاورې څخه به د هیڅ هیواد په ضد استفاده نه کیږي. نو اوس چې پاکستان داسې ادعا کوي، آیا طالبان د دغه راز وسله والو ډلو د کنټرول توان نه لري که د دې ډلو او افغان طالبانو ترمنځ کوم جوړجاړی موجود دی؟
په استثنا د داعش نورې ډلې چې دي، کاغه د پاکستانی طالبان دی، حتی د القاعده باره کې ویل کیږي، یا نور منځنۍ اسیا کې چې کوم فعال ډلې دي، د دې ټولو خود طالبانو سره د همکاري پاتې شوی، ملاتړی پاتې شوی، د دې مخنیوي ډیر واقع بینانه نخ کاری، مګر د هغه لپاره چې د گاونډیانو سره، د نورو هیوادونو سره د طالبانو د امارت اړیکې ډیر خراب نشي، طالبان به یو څه د ډیپلوماسۍ نه کار اخلي او هغه ته به ژمنې کوي. خو بل اړخ دا دی چې یو اراده ده، یو توانمندی ده، خصوصا د پاکستانی طالبانو په اړه کوو، دلته دواړه خبرې موجودې دي. یو حد پورې به د ارادې نشټواله هم وي، ځکه چې دا د دوی ډېر قوي ریښې او قوي اړیکې لري ورسره، مګر د دې ترڅنګ چیرته هغه کړۍ په طالبانو کې چې هغه پاکستان ته ډېره ژمنتیا لري، د پاکستان حکومت ته هغې که کوشش هم وکړي، مخنیوی به ډیر عملي نه ښکاري، ځکه چې د افغانستان دغه جغرافیا بیا د منطقو کې چې دوی اوسیږي، کومې قومي اړیکې چې لري په صفوفو کې، د دوی ترمنځ ډېرې ژورې اړیکې د طالبانو او د پاکستاني طالبانو، نو د دې مخنیوی عملا مشکل ښکاري. او موږ تاسو سره عمده مثال دا و چې تیر کلونو کې هم که امریکا وه، نړیوال قوتونه وو، هغې هم ونه شو کولی چې د افغاني طالبانو په دغه مناطقو کې مخه ونیسي. نو طالبان په دغه کمو امکاناتو بیا چې د ارادې هغسې قوي اراده موجوده نه وي، مشکله ده که مخه ونیسي.
طالبان د سیمې او ځینو ګاونډیو هیوادونو سیاسي ملاتړ ته اړتیا لري، که هغه د رسمیت پیژندلو مسله وي، که هم د سیاسي تعاملاتو مسله. نو که وسله والې ډلې داسې خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي او د سیمې هیوادونه په ځانګړې توګه ګاونډي هیوادونه د طالبانو له دې کړنو نه خوښ نه وي، نو دا څه عواقب طالبانو ته درلودلی شي، که هغه د رسمیت پیژندلو مسله وي که نور سیاسي تعاملاتو مسله؟
په اوله برخه کې خو به د طالبانو او د نړۍ او د ګاونډي هیوادونو ترمنځ دغه بېباوري لا زیاته شي، ځکه چې طالبان به ژمنې کوي، دوی به تاکید کوي چې موږ خپله خاوره د چا پر ضد کارولو لپاره چاته اجازه نه ورکوو، مګر عملا به یوه نیمه واقع کیږي چې هغه به د دوی دغه د ارزښت په کمیږي سره. نو په دې اساس به د دوی او د ګاونډي هیوادونو او د نور نړۍ سره د سازمانونو سره چې کمی اړیکې د هغې منځ کې به بې باورتیا رامنځته کیږي. بل عمده برخه به دا وي چې د دوی رسمیت خو ډېره لرې خبره ده، مګر تر څو چې دوی ونه توانیږي، بلکې اراده ونه کړي چې افغانستان کې یو مشروع نظام رامنځته کړي د خلکو په خوښه باندې، او هغه نظام چې بیا د نړۍ لخوا په رسمیت نه وي پیژندل شوی، د دوی دغه کړنې به د اعتبار وړ هم نه وي.
په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
د افغانستان د پرزیدلي جمهوری نظام د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چې طالبانو منحل اعلان کړی او اوس مهال په بهر کې فعالیت کوي، د افغان ماشومانو پر زده کړو د طالبانو د حکومت بندیزونه له بشري حقوقو سرغړونه بللې. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق اوس ویلي و چې د طالبانو حکومت ښایي د ماشومانو د تعلیم په برخه کې د نړیوالو بنسټونو فعالیتونه ممنوع اعلان کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. سنا کاکړ راپور راکوي.
د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون چې طالبانو منحل کړی او اوس مهال په بهر کې فعالیت کوي، د یوې اعلامیې په خپرولو سره په افغانستان کې د ماشومانو د تعلیم په برخه کې د نړیوالو موسسو د فعالیتونو د بندولو په اړه د طالبانو د حکومت احتمالي پریکړه تکان ورکوونکې بللې ده. د دغه کمیسیون ویان شکر الله مشکور د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغان ماشومانو پر زده کړو د طالبانو د حکومت بندیزونه د بشری حقوقو د معیارونو خلاف دي.
کمیسیون مستقل حقوق بشر
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د زده کړو په برخه کې هر ډول محدودیتونه د بشری حقوقو او د اسلام د سپیسیفیک دین له معیارونو سره په ټکر کې، او د طالبانو له مشرتابه غواړي چې د حقوقونو لاس واخلي چې ظالمانه او د بشری حقوقو خلاف.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو سازمان وجهي صندوق یا یونیسف د تېرې پنجشنبې په ورځ وویل چې د طالبانو حکومت ښایي د هغو نړیوالو موسسو فعالیتونه ودروي چې په لرې پرتو سیمو کې 15,000 افغان ماشومانو ته په 1,000 محلي ټولګیو کې زده کړې ورکوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک د دې مسلې په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره په افغانستان کې د ماشومانو لپاره په سیمه ییزو ټولګیو کې د زده کړو د بهیر احتمالي ځنډول یو ګام شاته تګ بللی دی. رویټرز خبري اژانس د یونیسف په حواله ویلي دوی هڅه کوي د هغو راپورونو په اړه نور اطلاعات ترلاسه کړي چې ګواکې د طالبانو مشرتابه نه غواړي بهرنۍ موسسې د پوهنې په برخه کې مستقیمه ونډه ولري. تروسه د طالبانو حکومت په افغانستان کې د یونیسف او د دغه ادارې د شریکانو د تعلیمي فعالیتونو د بندولو د پریکړې په اړه څه نه دي ویلي او د طالبانو حکومت وایان ذبی الله مجاهد او د هغه مرستیال بلال کریمي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د ړنګ شوي جمهوري ریاست د پوهنې وزارت مرستیال او سرپرست آصف ننګ د پوهنې له وزارت سره په همغږۍ د یونیسف د پروګرامونو پایلې په تیرو شلو کلونو کې اغېزمنې بولي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په دې پروګرامونو کې د لیرو پرتو سیمو له زده کړو بې برخې ماشومانو لپاره د ټولګیو جوړول هم شامل دي.
البته می کې متوقف میشه تبا
که دا پروګرامونه ودرول شي او بدیل نه وي تبا دا یو تاوان دی. که شپږ لکه ماشومان له تعلیم څخه محروم شي دا یو لوی زیان دی، خو که بدیل وي او مارخ په ملي بودیجې سره دا کار پر مخ وړي ښه خبره ده، سره له دې چې دا یوازې یو تعلیمي پروګرام و او کوم بل هدف یې نه درلود.
د 2018 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري او د تیر کال له ډسمبر میاشتې راهیسې د دوی پر لوړو زده کړو هم بندیز لګول شوی دی. په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د دفترونو په کارونو کې د طالبانو د لاسوهنې راپورونه زیات شوي دي. څه موده وړاندې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د لاسوهنې له امله د اپریل میاشتې راهیسې په غور ولایت کې د مرستو د ویش بهیر درول شوی دی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. ناټو نن په اروپا کې پراخ هوایی پوځي تمرینونه پیلوي. لویدیځ اژانسونو دا تمرینونه چې نږدې دوه اونۍ به دوام وکړي بې ساري او د دې سازمان په 50 کلن تاریخ کې تر ټولو لوی بللي. د دغو پوځي منورو هدف د روسیې د تحرکاتو په ګډون د ځینو احتمالي ګواښونو پر وړاندې د قدرت ننداره بلل شوې. اسدالله لودین جزئیات اوروي.
ناټو د خپل تاریخ تر ټولو لوی هوایی پوځي تمرینونه د دغه سازمان د غړو هیوادونو پر ښارونو، هوایی ډګرونو او سمندري بندرونو د هوایی حملو د خوندیتوب په هدف پلان کړی دی. د ایر ډیفند درویست په نوم دغه تمرینونه د جرمني په مشرتابه نن دوشنبه پیلېږي چې د جون میاشتې تر 23 نیټې دوام کوي. فرانس پریس خبري اژانس لیکلي چې د ناټو د 25 غړو او متحدو هیوادونو 250 پوځي الوتکې او شاوخوا 10,000 پوځي پرسونل به په دغو نندارو کې ګډون ولري. د ناټو په متحدانو کې چې دغو تمرینونو کې شامل دي د سویډن او جاپان نمونه هم یاد شوی. دا هغه هیوادونه دي چې د ناټو غړیتوب ته په تمه دي. د دغو پوځي تمرینونو په لړ کې هوایي ځواکونو ته تر ډیره په جرمني او دغه راز چک جمهوریت، استونیا او لیتوانیا کې عملیاتي او تخنیکی روزنه هم ورکول کیږي. د دغو پوځي نندارو هدف د روسیې د تحرکاتو په ګډون د ځینو احتمالي ګواښونو مخنیوي بلل شوی، خو د جرمني پوځي چارواکو ویلي پر مهال به یې هیڅ یوه پوځي الوتکه د کالینینګراد خواته الوتنه ونه کړي. کالینینګراد د روسیې د خاورې هغه برخه ده چې د ناټو سازمان له دوو غړو هیوادونو پولانډ او لیتوانیا سره ګډه پوله لري. د جرمني چارواکو خبرداری ورکړی چې د پوځي نندارو پر مهال به د ملکي الوتکو مهالوېشونه هم اغېزمن شي. دغه هوایی پوځي تمرینونه داسې مهال ترسره کیږي چې پر اوکراین د روسیې یرغل 14 میاشتې ته غځېدلی او دې جګړې د روسیې او لویدیځ ترمنځ اړیکې خړې پړې کړې دي. په جرمني کې د امریکا سفیر امی ګاتمن ویلي دغه پوځي تطبیقات د دوی د متحدو هیوادونو د ځواکونو چالاکي او سرعت په ګوته کوي او په خبره یې هدف یې د روسیې په ګډون ځینو هیوادونو ته پیغام لیږل دي. اغلی ګاتمن ویلي دا به د ډېرې حیرانۍ وړ خبره وي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په ګډون د نړۍ مشران دغو تمرینونو ته پام ونه کړي. د ناټو سازمان په 1949 کال کې جوړ شو چې دا مهال 10 غړي لري. د دغه سازمان 9 غړي اروپایي هیوادونه او 2 نورې د شمالي امریکا هیوادونه دي. د دغه سازمان د 5 مادې له مخې د سازمان پر هر غړي هیواد برید، پر ټول سازمان د برید په معنا بلل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه او ریقدر من اوریدونکو په دې برخه کې تاسو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې تر اړوم چې ملالی بشیر چمتو کړي.
د هند اوټلوک مجلې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د تحلیل او څار کمیټې پر تازه راپور لیکنه خبره کړې چې وایي طالبان له القاعده شبکې سره قوي اړیکې لري. دغه کمیټې په خپل راپور کې چې د جون په 15مه د امنیت شورا پر وپړنه خبر سو ویلې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی او القاعده سره د افغانستان د طالبانو اړیکې هغه سي پیاوړې پاتې دي. اوټلوک د امنیت شورا د بندیزونو د تحلیل او څار کمیټې د راپور په حواله لیکلي چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د تروریستانو آزادانه تګ راتګ په سیمه کې د تروریزم خطر زیات کړی دی. د طالبانو حکومت پرون یک شنبه د ملګرو ملتونو دغه راپور یو جانبه او غیر متوازن وباله. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په هغه اعلامیه کې چې رسنوی ته لجل سوی ویلي د امنیت شورا د بندیزونو دوام او دا ډول راپورونه له تعصبه ډک دي چې د استقلال او د نه لاسوهنې له اصولو سره په ټکر کې دي. طالبانو ویان ویلي د دوی حکومت ډاډ ورکوي چې له افغانستانه به ګاونډیو هیوادونو سیمې او نړۍ ته هیڅ خطر نه وي او د طالبانو حکومت چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو پر خلاف کار واخیستل سي. د طالبانو ویان د دوی د مشرانو ترمنځ د اختلافات موجودیت هم رد کړی دی. د اوټلوک مجلې په لیکنه د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی چې په پاکستان کې یو ممنوعه سازمان دی د پاکستان د دولت پر وړاندې خونړی بریدونه کړی دی. د مقالې لیکوال په جنوري میاشت کې د پېښور پر یو جماعت حمله ته اشاره کړې او د پاکستانی طالبانو کاري بللې چې په نتیجه کې لږ تر لږه سل کسان وژل شول او شاوخوا 200 نور ټپیان شول چې ډېری یې پولیس وو. د برتانیا انټرنیټي خبرونې میل آنلاین پرون په پاکستان کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د حملو پر زیاتېدو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې د اسوسییټډ پریس اجانس په حواله راغلی چې د پاکستان پوځ پرون یک شنبه ویلي تازه حمله په خیبر پښتونخوا کې پر یو امنیتي پوسټه سوې چې درې سرتیري او درې افراطي وسلوالې په نتیجه کې ووژل شول. د خبرونې په وینا د پاکستان پوځ په یو اعلامیه کې ویلي په دې حمله کې چې شنبه ناوخته د شمالي وزیرستان په مرکز میرانشاه کې سوي څلور وسلوال ټپیان سوي دي. میل آنلاین زیاتوي د پاکستان پوځ تر دې حملې وروسته په دې حمله کې د داخلو کسانو د موندنې لپاره د پلټنې عملیات پیل کړي دي. په لیکنه کې راغلي تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی لا هم د افغان طالبانو چې د 2018 کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان بیا ولکټینګ کړه یو متحده ډله ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو د څار او څیړنې کمیټې نوی راپور وایي طالبان له القاعده او د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی سره پیاوړي اړیکې لري. د پاکستان د سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ وایي په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له راتګ وروسته په پاکستان کې ترهګریز بریدونه زیات
د ازادي رادیو خبرونه اوري. نن د جون 12مه د ماشومانو د کارګرۍ د مخنیوي نړیواله ورځ ده. د پداسال کې د چې په افغانستان کې ډیری ماشومان د خپل کورنوي د بیوزلې او کمزوري اقتصاد لکبله لزده کړو به برخې شوي او درانه کارونه کوي. په دې راپور کې مو له یو شمیر د ماشومانو سره خبرې کړې.
میرے میں کم مول زیادہ رہا کہ میں ایک 20 روپئے 80 روپئے کو کرتا ہوں ایک 5 روپئے 60 روپئے میں کرتا ہوں میں کا پیسے ایک 5 تو 9 ایک 20 روپئے
دو لس کلن جمشید او کچنای رو یو راز د کابل هواټون خپل کورنۍ ته دی وی مړی ډوډۍ غټلو په هیله ما خاموي. جمشید په څلورم ټولګي کې و چې پلار یې مړ شو نو خوانځي پری خود او کار ته مخه کړه. دای خلکو ته بوټونه رنگوي خو وای
چندان کاروبار نشته په پیسو اله چو روډي وشي کوم یو چاته د بوټانو رنگولو لپاره لرشو نو داسې نازونه را باندې وکړي چې لکار موزه پد کړی. زما ورور او زه دومره کار کوو چې زما کورځي او شپې پرې تیریږي.
مایوان یو بل ماشوم دی. د مایوان پلار ژوندای دی خو وای سپینګیری دی کار نشي کولای. نو موري ازادي رادیو ته وویل
پدرم
ریسه زما پلار سپینګیری لري کار نشي کولای. زه د کورنۍ ډوډۍ ورکون کیم زه باید کار وکړم.
د مایدار ورته ولایت اوسیدونکو پنځه کلان محمد اجمل بیا په کار پسې ان ایران ته تللی دی. اجمل وای پلار یې ناروغه دی او دی د خپلې کورنۍ د ملاتړ لپاره کار کولو ته ایران ته په قاچاقي لارو تللی دی.
دوه کاله کې دوه نیم کاله چې په ایران کې یم په لاره باندې ښه سختۍ را باندې تېرې شوستي په دیواله باندې را لوستي. کاروبار مې په ایران کې د تابلو دیبر د تابلو دستي 4 میلیون روپۍ اخلمه کې اوسې چېرې کې
دا په داسې حال کې دی چې موده مخکې یو شمېر کورنیو هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې د بېوزلۍ له امله اړ شوي چې خپل ماشومان ایران ته د کار لپاره ولیږي. د جون 12مه د ماشومانو د کار په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د ماشومانو د کار د مخنیوي لپاره نومول شوي او هر کال نمانځل کیږي. په افغانستان کې ډیری ماشومان د خپلو کورنیو د کمزور اقتصاد له امله په دوکانونو کې د موټرو د ترمیم په ورکشاپونو کې د خښتو په بټیو او نورو برخو کې په درنو کارونو بوخت دي. په جنوا کې د ملګرو ملتونو دفتر په دې وروستیو کې په یوه ټویټ کې لیکلي چې د ماشوم کار د ماشومانو فزیکي او ذهني پرمختګ ته زیان رسوي او ټولنه باید د ماشومانو د کار مخه ونیسي. ومو غوښتل چې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو له وزارت څخه وپوښتو چې د ماشومانو د کار د مخنیوي لپاره څه پلانونه لري. د دې وزارت مطبوعاتي مسؤل جاوید جویا د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنه ته ځواب نه کړ. خو په افغانستان کې د کارګرو ماشومانو لپاره د اشیانی په نوم د موسسې مشر محمد یوسف نواب وایي دوی په زرګونه افغان کارګرو ماشومانو ته ښوونیز او روزنیز پروګرامونه وړاندې کوي.
موږ په اشیانه مرکز کې شاوخوا 3000 ماشومان لرو. د تعلیمي او حرفوي پروګرامونو سربېره موږ ماشومانو ته د رواني او صحي مشورو خدمتونه وړاندې کوو. د روزنیز کورس د پایته دورسته ماشومان کولی شي ښوونځي ته لاړ شي او ازموینه ورکړي.
د ماشومانو د ساتنې د نړیوال سازمان سیف د چلډرن د تازه شمېر له مخې یوازې تیر کال په افغانستان کې 1,000,000 ماشومان په کار بوخت دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د تیر اونۍ د شمېر له مخې په افغانستان کې دا مهال 28.8 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته 15 دقیقې اونیز بحث پیلیږي، خو له هغه مخکې وروستی راپور. د کندوز یو شمېر کروندګر او د امو د 15مې حوزې د سیندونو د عمومي ریاست چارواکي وایي چې د تیر کال په توپیر سږ کال په سیندونو کې د اوبو په کچه کې یو څه زیاتوالی راغلی. د کندوز یو شمېر کروندګر له دولتي چارواکو غواړي چې د اوبو د مدیریت او تنظیم په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي.
په کندوز کې د امو د 15مې حوزې د سیندونو د عمومي ریاست چارواکي وایي د تیر کال په توپیر سږ کال د دې حوزې د سیندونو د اوبو په کچه کې زیاتوالی راغلی او اوبه په نورمال ډول جریان لري. د یادې ادارې د اوبو د سرچینو امیر پاینده محمد نعیمی آزادۍ راډیو ته وویل
که ما سالانه یک برنامه داریم بخاطر
هر کال د سیندونو د اوبو د کچې معلومول لپاره یو برنامه لرو او بیا د کرنې ریاست ته اطلاع ورکوو تر څو د اوبو د کچې زیاتوالی او کموالی په اړه کروندګرو ته خبر ورکړي تر څو په خپلو کروندو کې کښتونه تنظیم کړي. خو له نیکه مرغه سږ کال د بارانونو له وجې د سیندونو د اوبو په کچه کې د تیر کال په توپیر 3% زیاتوالی راغلی دی.
ښاغلی نعیمي له کروندګرو غوښتنه کوي د اوبو لګولو پر مهال عدالت په پام کې ونیسي تر څو نور کروندګر هم له خپلې حقابې ګټه واخلي. د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست د کرنیزو چارو امیر صلاح الدین واحدي وایي دوی تیر کال د ثور په میاشت کې د اوبو له کمک سره مخ شوي وو.
د چارداری، قلعزال، اولیاباد ولسوالی و سیمی خای د سرطان وسط په میشتو کې یو اندازه د اوبو له کمښت سره مخ شي. خو د خان آباد، دشتی ارچی، کلباد او د امام صاحب ولسوالی و سیمی به د اوبو له کموالی سره مخ نشي.
د کندز یو شمېر کروندګر هم وایي چې سږ کال د سیندونو د اوبو په کچه کې زیاتوالی راغلی او دوی به له خپلو کروندو د شول او د نورو غلو دانو ښه حاصلات ترلاسه کړي. احمد الله چې د یاد ولایت د خان آباد ولسوالۍ د دوکان ادم خان په سیمه کې پر 40 جریبه ځمکه شولې کرلې وایي
الحمدلله سه سکل په کندوز کې سات دی اوبو بیخي زخته ډیره ده. اول کې اوبه لږ زره کمې وې، پسته اوبه زیاتې سوې. شولې کوو او خټکي، وینګوانې، ترکاري دغه شان ټول کوو. الحمدلله بیخي خوشاله یو چې اوبه ډیره ده.
سلوه کلن محمد اکبر چې د کندوز ښار اړوند د بوزې قنداري په سیمه کې پر 10 جریبه ځمکه شولې کرلې دی هم د اوبو د زیاتوالي له امله خوښي څرګندوي.
سږ کال پس د خدای دی اوبه پریمانه دی، خلک امیدونه لري چې انشاءالله هر څه به وشي او شوله بیخي هر چا وکرله. نو دا اوس پیلان ولې ډکې دي، نارونه ډک دي. خدای ته امید لرو چې آینده به مو ډېره روښانه او ډېره ثبت راشي.
د امو د 15مې حوزې د سیندونو اداره پر کندوز سربیره بدخشان، تخار، بغلان او بامیانو ولایتونو کې د اوبو د تنظیم په برخه کې کار او فعالیت کوي. د نوموړي ادارې د چارواکو په خبره په شمال ختیځ زون کې د بارانونو اوبو زیرمه کولو لپاره د بندونو او د اوبو د کاسو نشتوالي له امله هر کال د بارانونو پریمانه اوبه ضایع کیږي او ورڅخه ګټه نه اخیستل کیږي.
د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو ځانګړی بحث 25 دقیقې پیلېږي. په نننۍ خبرونه کې به بیا هم شنون کې راسره وي او په افغانستان کې د طالبانو د پالیسیو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار د کمیټې د وروستي راپور په اړه به بحثونه ورسره ولرو. د دې خبرونې کوربه به نوریاس نوري وي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په پاکستان کې د پاکستاني طالبانو حملو زور اخیستی. بلاول بوټو زرداری الجزیره ټلویزیون ته وویل چې هیواد یې د پاکستاني طالبانو لخوا له امنیتي ګواښ سره مخامخ دی. زرداری د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د دې ډلې پر ضد پریکنده اقدام وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر همداراز له طالبانو غوښتي دي چې د افغان نجونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې پر خپلو پخوانیو ژمنو عمل وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وایي هڅه کوي چې په افغانستان کې د ماشومانو د کارګرۍ هره بڼه پای ته ورسوي. د ډبلیو ایف پی افغانستان څانګې دا خبره د ماشومانو د کارګرۍ د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت چې نن د جون په 12مه منزل کېږي کړې. که څه هم په افغانستان کې د کارګرو ماشومانو تازه شمیرې نشته، خو په تیرو کلونو کې د افغانستان د کارګرو ملي ټولنې او نورو بنسټونو دا شمیر 3.5 میلیون ښودلی. د بشري حقونو فعالان د افغانستان اوسني اقتصادي وضعیت ته په پام سره اندېښنه لري چې دا شمیر ښایي زیات شوی وي. ټاکل شوی چې ایران د چهارشنبه په ورځ له 250 ډیر نور افغان بندیان په هرات ولایت کې د طالبانو چارواکو ته وسپاري. په تهران کې د طالبانو تر ادارې لاندې د افغان سفارت شارج دفتر فضل محمد حقانی بیگا ازادۍ راډیو ته تایید کړ چې پرون نږدې 100 تنه زندانیان افغان لوري ته وسپارل شول. تر اوسه معلومه نه ده چې په ایران کې د افغان بندیانو ټول شمیر څومره دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د زندانیانو د انتقال لړۍ د دوی او ایران ترمنځ د شوې موافقې په اساس پیل شوی. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي د اسلام آباد او مسکو ترمنځ د نوي تړون لمخه د روسیې د خامو تیلو لومړی جوپن کراچۍ بندر ته ورسیده. دا د دوړو هیوادونو پاړي کوکې د نوي پړاو لپاره وروسته د روسیې د خامو تیلو لومړی جوپه د چې پاکستان ته رسیدي. شهباز شریف بیگانه وخت په یو ټویټ کې دا خبره کړې او د روسیې د دیګام هرکلای کړی. د رویټرز خبری آژانس راپور لمخه د روسیې لخوا پاکستان ته په تخفیف سره د تیلو ورکول له اقتصادي پلوه له اسلام آباد سره مرسته کوي. پاکستان د محل له اقتصادي پلوه سختي ورځي ګالي ځکه د پورونو د ورکړې له ناورین سره مخامخ دی. او ایتالوي رسنیو د ایتالیا د پخواني صدر اعظم سیلویو برلوسکونی د مړینې خبر ورکړی. میلیاردر سوداګر برلوسکونی مخکې له دې چې د سیاست ډګر ته ننوځي د ایتالیا د رسنیو تر ټولو لویه کمپنۍ جوړه کړه. د رسنیو د راپورونو له مخې برلوسکونی چې د څه وخت لپاره د وینې د سرطان ناروغي درلوده او په دې وروستیو کې د سږو ناروغي هم ورته پیدا شوې وه، نن د 60 کلونو په عمر مړ شو.
25 دقیقې.
دو خبرې دي، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
سلامونه او ښه چارې. د دې 25 دقیقې بحث کوربه مو زه نور یاس نوري یم، د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته مخته وړم. نن په 25 دقیقې بحث کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې پر وروستي راپور خبرې کوو. دغه کمیټې د شنبه په ورځ په یو راپور کې د طالبانو د حکومت د سیاستونو تګلارو په د هیواد کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو او افغانستان او سیمې ته د تروریستي ګواښونو او یو له نورو موضوعاتو په اړه د طالبانو پر اقداماتو نیوکې کړې دي. خو د طالبانو حکومت د یک شنبه په ورځ د یوې اعلامې په خپرولو سره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې د دغه راپور موندنې رد کړې. په راپور کې ویل شوی چې په ټوله کې طالبانو د نویو ملسیز انحصاري سیاست ته مخه کړي. په کندهار کې طالبانو مشر مولا هبت الله اخونزاده بشپړ واک لري او د طالبانو نور مشران پر هغه د پام وړ اغیز نه لري. په راپور کې ویل شوی د طالبانو د مشرانو په سیاست کې د بدلون هیڅ نښې نه لیدل کیږي او پلان مهال کې د بدلون هیله نشي کېدی. دغه راز ویل شوی چې په افغانستان او سیمه کې د ترهګرۍ ګواښ په زیاتېدو دی. پر طالبانو دا تور هم پورې شوی دی چې د القاعده په څېر ترهګرو ډلو سره یې اړیکې تر اوسه نه دي پرې کړې او افغانستان کې د ترهګرو ډلو موجودې
محدودیت ته په اشاره ویلي چې ترهګري ډلې د پخوا پرتله اوس په افغانستان کې له زیاتې ازادۍ څخه برخمنې دي او افغانستان او سیمه کې تروریستي ګواښ په زیاتېدو دی. د داعش فعالیتونه زیات شوي. القاعده بیا په افغانستان کې ځان پیاوړی کوي. دغه راز ویل شوي چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې هم په پاکستان کې بریدونه زیات کړي دي. د بهرنیو ترهګرو ډلو موجودیت ګاونډیو هیوادونو او سیمې ته هم تهدید بلل شوی دی. راپور همدارنګ د طالبانو په لیکو کې د اختلافاتو خبره هم کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې د دغه راپور په وړاندې غبرګون کې طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد یوې اعلامې په خپرولو سره د دغه راپور موندنې رد کړې دي. طالبانو په دغه اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان وضعیت د افغانستان د اسلامي امارت د غړو او پر نړیوال سولې او امنیت د اغیزو په اړه راپور یو اړخیز غیر متوازن او له واقعیته لرې دی. په اعلامیه کې دغه راز ویل شوي چې اسلامي امارت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تعزیراتو دوام او دا ډول راپورونه یې له تعصبه ډک او د خپلواکۍ او عدم مداخلې اصولو سره په ټکر کې بولي او غوښتنه کوي چې باید د پای ټکی ورته کېښودل شي. دغه تورونه چې د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات موجود دي، د اعلامیې له مخې افغانستان د ترهګرو پر امن ځای بدل شوی، د مخدره موادو قاچاق د اسلامي امارت د چارواکو لخوا کېږي، د صلاحیتونو انحصار او په حکومت کې د ټولو قومونو نشتون او نور بې بنیاد او د افغانستان له خپلواک ولس او نظام سره ښکاره دښمني او د تیرو شلو کلونو بې اساسه تبلیغاتو بې ګټې او مغرضانه تکرار بولي. په اعلامیه کې ویل شوي چې اسلامي امارت د نړیوالې ټولنې د اندېښنې وړ مسایلو په اړه د تعامل دوام ته ژمن دی. دا موضوع به د خپلو میلمنو د سیاسي چارو له شنونکو شفیق همدرد او سید ذاکر شاه سادات سره وڅېړو چې د ټلیفون له لارې راسره وصل شوي دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. تخنیک همکار اشاره کوي چې دواړو میلمنو سره زموږ اړیکې ټینګې شوې دي. لومړی به همدرد صاحب تاسو ته درشو. تاسو به هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې وروستی راپور لوستی وي. د دې راپور موندنې طالبان رد کړي او هغه بې بنسټه بللې دي. د دغه راپور موندنې چې د څو ما مخکې یادونه وکړه، د طالبانو له سیاستونو سره څومره اړخ لګوي؟
نوري صاحب، تاسو ته، تاسو مېلما او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه. نو اړخ تاسو خپل ولیدل چې پیغمبرګون کې اعلامیه خبره شوې ده، او هر وخت چې دغه سي موقفونه د نړیوالو د خوانه په ځانګړې توګه د نړیوالو سازمانونو د خوانه کوم حالت په افغانستان کې روان دی او د کوم حالت سره چې د افغانستان خلک مخ دي، کله چې داسې راپورونه خبريږي، نو پیغمبرګون کې موږ وینو چې دغه سي اکثر عملونه هم شته دي. لیکن په ټوله کې په تیرو نږدې دوه کلونو کې کوم حالت چې په افغانستان کې د اورس کربلې دغه حالت د انزوا طرف ته ځي، محدودیتونو ته ځي، ستونزو ته ځي، نو زه فکر کوم چې کومې موندنې چې د ملګرو ملتونو د دې سار د ډلګۍ د خوانه شوې دي، زه فکر کوم تر یو حده پورې واقعیت ته نږدې دي. ځکه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې نه یوازې تنه امریکا، فرانسې، انګلستان، بلکې د طالبانو تر یو حده پورې هم ملګري، یعنی هغه ملاتړي چې چین او روسیا دي، هغه هم په دغه امنیت شورا کې غړیتوب لري. زه فکر کوم چې په ټوله کې مشکلات او ستونزې د افغانستان د اوسنی دولت او رژیم لخوا نه، د نړیوالې ټولنې په وړاندې، همداسي د خلکو په وړاندې، د منطقې په وړاندې راپورته شوي دي، محدودیتونه وضع شوي دي. نو په دې اساس باندې دا راپورونه نړیواله ټولنه د خپل هغه مسؤلیتونو لمخې، هغه په کلنۍ توګه په شپږو میاشتو کې او یا هر محل چې د دوی دغه موندنې بشپړې کیږي، نو دا راپورونه خپروي. نو زه فکر کوم چې دا د دوی یو موندنې دي او د دوی یو ارافیس کار دی چې په دې کې نه تنه امریکا او ځینې هغه هیوادونه چې دوی په دغه اعلامیه کې هم ودې ته اشاره کړې ده چې دا داسې هیوادونه وو چې وایي په افغانستان کې مخکې حضور درلود نظامی او اوس د دوی سره تربګنی لري. نو په افغانستان کې خو په دې شلو کلونو کې روسیې او چین حضور نه درلود، هغه هم د دې راپور د خبرولو یو برخه و. نو زه فکر کوم ځینې مسایل په افغانستان کې شته چې نړیواله ټولنه او د منطقي هیوادونه دغې نه اندېښمن دي.
مننه همدر صاحب. کراش دغه د راپور اغیز ته سید زاکر شاه سادات مننه چې د خبرونه کې را سره ګډون مو کړی دی. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار کمیټې په راپور کې که څه هم ویل شوی دی چې بشپړ واک د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده لري او د طالبانو نور مشران پر هغه د پام وړ اغیز نه لري. خو کراش دې خبرې ته چې خپل د طالبانو په منځ کې مشران پر هغوی اغیز نه لري چې خپل کړو وړو کې بدلون راولي، دغه ډول راپورونو خپرول به فکر کوي چې د طالبانو پر مشر یا مشرانو اغیز ولري چې په خپل کړو وړو کې بدلون راولي؟
سلامونه درناوی تاسو ته قدمه نوري چې درن مل ما جناب همدر صاحب او تاسو د پروګرام تخنیکی همکارانه او ریډونکو ته په ټول کې د افغانستان غمیزه نننه نه ده او ډيري خيلري او داريخي تاريخي کشالې لري. دې تاريخي کشالو تر شا زموږه تاريخي رقيبان او بولم که دښمنان او بولم خامخا لاسونه کار کوي، کار کړی دي او تر اوسه پورې چې د افغانستان د کشاله اوګديږي یا اوګدې دوه خواته بيول کیږي، د دې تر شا عمده عامل دا ده چې هم د سیمې هیوادونه او هم د دوی حامیان پر راس کې مشخصه کوم برتانی هیواد او امریکا تر ټولو غټ لوبغاړي دي.
ساده صاحب، خو همدر صاحب هم ورته اشاره وکړه چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار کمیټې کې د طالبانو ځینې خواخوږي هم شته، لکه چین یادونه وکړه، د روسیې یادونه وکړه، دواړه د امنیت شورا د دایمي غړي دي.
زه به یو شی ته اشاره وکړم، هغه دا چې افغانستان کې هیڅ افغان خواخوږی نه لري. ډېر افغان د افغانستان خواخوږي مونږ په تېر 50 کلو کې تاسو راته وایي چې څوک امریکا وه، روس وه، د چین هیوادونه وو، کوم بهرنی هیواد د افغانستان په اصطلاح په ګټه باندې قدم واخیسته؟ ټولو د افغانستان د بربادۍ په خاطر قدم واخیسته، خپل د ګټو د تحفظ په خاطر افغانان قربانیان کړل.
کراشو ساده صاحب، زما پوښتنې ته مشخص، آیا دا ډول راپورونو خپرول به د طالبانو پر مشرانو یا پر مشرې چې بشپړ واک وایي په لاس کې لري، په اختیار کې لري، د دوی په کړو وړو کوم بدلون راولي یا اغیز به پرې وکړي چې خپل کړو وړو بدل کړي، هغه پالیسي چې تر اوسه پورې دوی مخته کړې ده؟
ستونزه دا ده چې دغه یو راپور د نه تایید شوي مستندات پر مبنا د یو ځین خپرېږي او هغه مرجع همدغه مرجع وه چې په هغه وخت کې ناټو او امریکې ته په اصطلاح واک ورکړو چې پر عراق تعرض وکړو، او امریکې ته یې واک ورکړو ناټو سره چې پر افغانستان تعرض وکړو، او بې بنسټه بې ثبوته افغانستان په کې برباد شو. بن لادن هم په افغانستان کې نه په بټاباد کې ووژل شو، افغانستان د خاور سره خاور شو، ولسونه در په در خاور په سره شو تر نه پوری. زما منظور دا ده چې هغه څوک چې فن ورکی هغه دستور هم ورکی په نړیوال سازمان کې تر ډیره بیده پوری کا چین او روس هم کوم خپل هغه ولري هغه تاثیرات په دې فعلی حالت کې تاسو ګورئ چې خپل روس په تاثیرات کې ده د ټول غربي نړۍ لپاره بنان، یعنی تر ډیره بیره پوری دغه نړیوال سازمان د دوی په لاس کې او د دوی د ګټو تحفظ لري. بل شکه چې افغانستان کې ډیره ستونزې شته، بل شکه چې طالبانو کې دنه د نهایت زیات ستونزې شته، د افغانستان د ملي ګټو خلاف حرکات کې موجود دي، لکه د نجونو د مکاتب ودرونه او د دوی کار نه کونه، دا ډیر زیات نیمګړتیا غلطه شته. خو په دغه اساس موقعی چې د په اصطلاح د نړیوال سازمان د یو شی ته لمن وهي چې افغانستان ګواکې د یو قومي جګړې یو ژبني جګړې خواته تشویقي او بیايي، دا د افغانستان د تاریخ سره او د افغانستان د خلکو سره به ډېره ستره جفا وي که داسې یو کار دپاره یعنې په اور باندې پټرول اچول. دا ډېره خطرناکه وینمه د افغانستان د راتلونکي لپاره.
مننه سادات صاحب. همدر صاحب دغه راپور کې د طالبانو په منځ کې د ځینو اختلافاتو یادونه هم شوې ده، ذبیح الله مجاهد دا رد کړی دي. په عین حال کې ویل دي چې په دغه راپور کې ویل شوی چې طالبانو دوهم ځلی وخت له رسیدو وروسته یو انحصاري سیاست غوره کړی، یو قوم محور سیاست غوره کړی، او هغه د نوي ملسیز واکمنۍ ته ورته دی. آیا ورسره موافق یاست؟
زه فکر نه کوم چې د طالبانو کوم مفکوره چې د هغه په قومي بیس باندې ولاړ وي، ځکه په تیرو تقریبا 28 کلونو کې چې دغه تحریک رامنځته شوی دی، او لکه څنګه چې په ټول هیواد کې نفوذ کړی دی، هغه په قومي بڼه باندې نه و، یا د قومي بلیوالتیا له مخې نه و، بلکې هغه د ایدیالوژۍ د مخې نه و، چې هغه یو اسلامي او دیوبندي نظریه و. په دې اساس باندې په ګوډ ګوډ کې ورسره هغه خلک چې ودغه مفکوره ته وفادار وو یا علاقه مند وو، د دې سره یو ځای شوی دی. او موږ ګورو چې په ټول افغانستان کې د هر قوم او د هر توکمه په دغه تحریک او ډله کې خلک شته. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې ځینې مسائل به دغه لکه څنګه چې اشاره ورته وشوله هغه به هغه وي ناسم وي، لیکن د ځینو مسایلو سره زه فکر کوم چې هغه روښانه شته دي.
هم در صاحب دغه راشه د طالبان چې نړیوال ټولنه پر لپسې غوښتنه کوي د نورو ترڅنګ د ښځو او نجونو د کار او زده کړې د حقونو په ګډون د افغانستان د وګړو اساسي حقونو ته درناوی او د یو ټولګډونه حکومت کله چې راجو د خبرې ته دغه ټولګډونه حکومت چې نړیوال غوښتنه کوي، کچېره تاسو ویل چې طالبانو نظریه پر قومي بیس باندې نه ده بلکې یو ایدیالوژي ده چې دوی مخته وړي او ټول قومونو غړي پکې شامل دي. آیا حکومت هم ټولګډونه کېدای شي لکه خپل چې طالبان چې ادعا کوي؟
په هیڅ صورت حکومت ټولګډونه نه ده، بلکې د یوې ایدیالوژي او د یو مسلک او خلکو ته هغه چي ځانګړی شوی دی. تاسو وګورئ ټول ادارات دي، هغه مسلکي دي که غیر مسلکي ادارې دي، هغه تقریبا د یوې ایدیالوژي خلک یا هدي خلک په وطني اصطلاح وایو ملا صاحبان په هغه کې چې دي هغه نسب شوي دي. یعنی معنا دا ده چې دوی ټولې چارې چې دي هغه د ملا صاحبانو سره دي، یعنی مسلکي خلک د دوی په کابینه کې، د دوی په نورو فنی مراکزو او ځایونو کې نه تر سره کوي. نو په دې اساس باندې د دوی دغه حکومت نه یوازې هغه په قومي لحاظ باندې چې دوی فکر کوي، هغه فکر کوي انډول نه لري، یعنی معنا ټول شمول نه دی، بلکې په مسلکي لحاظ باندې او په کاري لحاظ باندې هم مګوینو چې ډېر نیمګړی دی او یو طرفه دی. نو په دې اساس باندې دا خبره کولای شو چې کار اهلي کار ته نه دی سپارل شوی، او دا خبره تر اوسه لکه دوی هم چې وایي چې دا تر اوسه یو سرپرست حکومت او دولت دی، هغه قوانین تر اوسه پورې نه دي جوړ شوي، او خلکو ته واضح تګلار چې هغه که بهرنی سیاست وي که داخلي سیاست وي، د دې په اړه د تیرو دوو کلونو کې خلکو ته سندې ویل شوي. ډېر مسایل چې نیمګړي دي تر اوسه پورې دا د خونځې او دروازې چې دي مغه سي د جنکیانو پر مخ باندې تړل شوي دي، پانتونونه بند شول، ډېر محدودیتونه نور وځ شول، خلک وکړوالې ته مجبور کیږي، نور کاری محدودیتونه چې دي په خلکو باندې وځ کیږي، هغه مسلکي خلک چې په اداراتو کې کار کوي ورس تر بلې دي غیزه نه ایستل کیږي. نو زه فکر کوم چې بالکل په دې کې ویني حساب شته، د خدای نصار چې دی هغه قومي باندې نه لري، بلکې له بده بخته دا سیو باندې لري چې دوی یو ایدیالوژیک انحصار شته تر اوسه کړی.
مننه همدر صاحب. ساده صاحب، کرا شو د افغانستان کې ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه چې په دې راپور کې اندېښنه څرګنده شوې، ویل شوې چې لکه چې طالبان بیا په افغانستان واکمن شوي دي، په دې هیواد کې د القاعده په څیر ترهګر ډلې ډېرې آزادۍ څخه برخمن شوي. طالبانو دغه راز القاعده سره خپلې اړیکې ساتلې، او دغه راز په خپلو لیکو کې هم په دې ویل شوې چې د القاعده ځینه غړي ګمارل دي. البته لانګ وار ژورنال هم په دې اړه راپور ورکړی دی، د څو مواردو یادونه کړې ده. کراشو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو موجودیت چې کومه نوې خبره نه ده، پخوانی حکومت کې هم ویل کېده چې شاوخوا شل بهرنۍ ترهګری ډلې په دې هیواد کې فعال دي. خو دا ځل ویل شوي چې دا به افغانستان او سیمې ته ګواښ متوجه کړي، ځکه چې دوی ویلي دي ترهګری ډلې په دې هیواد کې فعالیت په زیاتېدو دی. آیا خبره همداسې ده؟
پرته له شکه چې په افغانستان کې د تیرو څه د پاس څلور لسیزو نه راپېخوا د دې مسایلو شتون شته دی. ما مخکې ورته اشاره وکړه چې دا یوازې د افغانانو زیږنده نه ده، په دې کې نړیوال او د سیمې هیوادونه ککړ دي. په ځانګړې توګه زموږ دوه ګاونډیان پاکستان مشخصا او ایران په دې کې ککړ لاسونه درلودو، او هر هیواد خپل د ګټو لپاره مختلف توتی زیږولي او کړي دي په افغانانو باندې. په افغانانو کې خدای دا هوښیارتیا او بیداری راولي چې خپل ملي ګټو ته تر هر څه لومړیتوب ورکړي. د دین مسائل د هر چا خپل ده، د ایدیالوژۍ مسائل د هر چا خپل ده. موږ د کین اړخ او د ښي اړخ ناسالم رقابتونو قربانیان شو، اولس په استازیتوب کوم خبره کوم. نو بنا ان اوسنۍ حالت کې هم زه د دغه ډلو شتون نشم ردولی، ځکه په ګاونډ کې زه بیا هم هماغه ککړ لاسونه شته وینم چې پاکستانی نظامیان خپل د ګټو دپاره تر ډېره بریده پورې تلای شي. ایران حاضر کیا ستاسو واورېده چې څو وخت مخکې د ګټو دپاره چې افغانستان کې هر څوک وي که دا نننی طالب دی، که دا پرونی جمهوریت و کابل پرونی د ډاکټر نجیب الله نظام و، که څوک د افغانستان د ملي ګټو دپاره قدم پورته کوي، خامخا ګاونډیان هغه ته په ښه نظر نه ګوري او مختلف پلمې به ورته جوړوي چې هغه به رانړوي او څو ځلې راونړولو. نو اوس یو ځل بیا که تاسو پام کړی سره ده چې د حاکم نظام د ډیرو پالیسیو خلاف یم، ډیرو شیانو ته مې ورته په اصطلاح نیوکه کړي او هغه مې د یو منطق په اساس کړي، د نړیوال قوانینو پر بنسټ مې کړي. لاکن دلته چې اوس کله تاسو وینئ چې افغانستان کې کله هم لږ ته امن راځي یا کله د بنسټیز کارونو کار پیلېږي یا د اوبو د مدیریت خبرې کېږي، نو خامخا د سیمې هیوادونه او د دوی باداران لاس په کار شي چې دا نظامونه باید ړنګ شي. تاسو په تېر نظام کې هم ولیدل چې عین قصه وشوه، د څلور څلوېښت پروژو اعلان وشو د اوبو د مدیریت د کنټرول په څلوېښت ولایتونو کې، په کال کې دننه یې په اصطلاح نظام را چپه کړو. او دا بل چا نه دی کړی، دا نړیوال وکړو. دا که دا نړیوال سازمان شتون لره، په هغې وخت کې سترګې ړندې وي چې دا د قطر دا معامله چې کېدله په هغه وخت کې دا ولې ګونګی و، ولې په
هغه وخت چوپ پاتې وو؟ همدرس تاسو پکې یاست وایي د کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، یوه ډله چې په حملو سره یې ښودلې ده چې په افغانستان کې حضور لري هغه د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګه ده چې د ډېرو حملو مسؤلیت یې اخیستی دی، او نړیوالو د افغانستان ګاونډیانو هم د دغې ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. کراشو دې ته چې آیا طالبان هغه څه چې وایي چې هیڅ ډلې ته به ترهګر ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې پر نورو د تروریستي بریدونو لپاره کار واخلي، آیا طالبان دا وړتیا لري په خپله که چیرې نړیوال ورسره د امنیت په ټینګښت کې همکاري ونه کړي، یا استخباراتي معلومات شریک نه کړي، یا په نورو برخو کې؟
زه فکر کوم چې د داعش مسله چې دا یو بیل بحث دی، ځکه داعش یو نوم دی او د منطقې د استخباراتو دخوا نه دغسې کارونه په تیر کې هم شوي دي، او یوازې د یو سمبول لاندې هغه خپل هدف چې دي مخکې هم بیول شوي وو. پخوا په دې تیرو شلو کلونو کې چې کوم پیچلي بریدونه د افغانستان په مختلفو برخو کې کېدل، زه فکر کوم د هغې تر شا هم چې اوس کومې موندنې دي هغه ښایي چې د سیمې استخباراتو لاس درلود. اوس هم د نفوس په لحاظ باندې، په فکري لحاظ باندې، د داعش کوم فکر او کومه ایډیالوژي چې ده، د افغانستان خلک ودې ته ډېر زیات متحد نه دي، او هغه تنلاري فکر سره ډېر زیات یعنی عمل نه دي. یعنی کوم داسې ځای نه لري په افغانستان کې چې سړی ګوته ورته ونیسي چې یا پلانکی ولایت او پلانکی ولسوالۍ او سیمه کې ګواکې هلته به شتون لري. لیکن په دې وروستیو کې چې په شمال کې کوم حالت رامنځته شوی دی، دا هم زه فکر کوم چې هغه د نړیوالو یو ستراتیژیک اهداف د منطقې او د سیمې لپاره دي. نو په دې اساس باندې دا ټولې هغه استخباراتي لوبې دي چې شته دی په دې منطقه کې. او بل د ځینو ترهګر وډلو موجودیت په خپل تاسو د ایمن زواهری دی مرموز مړینې نه خبر یا چې تر اوسه پورې لا معلومه نه ده چې څه ډول وژل شو او څنګه کابل ته رسیدلی وو. او همداراز د ځینو نورو وسلوالو یادونه کیږي او د هغوی حتی تصویرونه او گزارشونه په دې اړه په نړیوالو رسنیو کې خپرېږي. نو دغه موجودیت خورا دیدلی نه شي، لیکن دا چې د دوی زور نه پرې رسیږي یا پرې رسیږي هغه بله مسله ده، ځکه چې په تیرو شلو کلونو کې د همدغه ډلې تر څنګ همدغه جنګیالیو چې دي اوږه په اوږه مبارزه کړې ده او د دوی سره یو ځای قرباني ورکړې ده. نو د دوی که چیرته په وړاندې باندې مبارزه کوي یا په وړاندې باندې کوم مثلا محدودیتونه وضع کوي، نو بیا هغه د لاندې جنګیالي چې دي صفونه چې دي چې دوی د ایډیالوژۍ له مخې سره راټول کړي دي هغه کې بیا مشکلات پیدا کېږي. نو د دوی مشران هم تر یو حده پورې صحیح ده چې د منطقې د هیوادونو سره ځینې تعهدات غیر رسمي او استخباراتي لري، لیکن په عمل کې د دوی په وړاندې باندې اقدام ځکه نه شي کولای چې په صفوفو کې اختلافات رامنځته کړي.
ډیر وخت نه لرو، یوازې څلور دقیقې پاتې دي. همدر صاحب، ساده صاحب، تاسو ته به همدر شو تاسو غواړم وپوښتم چې دغه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې چې دغه وروستی راپور خپور کړی، همدې کمیټې د طالبانو پر لسګونو مشرانو دغه راز بندیزونه هم لګولي دي. تقریبا شمیر شاوخوا 850 ته رسیږي. په دې کې د طالبانو د کابینې یو شمیر غړي او نور مشران شامل دي. طالبان حکومت هم تر اوسه پورې نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو حکومت په کراتو دا غوښتنه کوي چې باید د بندیزونو له فهرست څخه د دوی د مشرانو نمونه وایستل شي ترڅو وکولی شي چې نړیوالې ټولنې سره ښه تعامل وکړي. دغه راپور چې اوس خپور کړی، فکر کوي چې په نږدې راتلونکي کې به د طالبانو د مشرانو نمونه له دې فهرست څخه لرې شي؟ همدر صاحب تاسو مهرباني، بیا به ساده صاحب تاسو درشو.
زه فکر نه کوم، ځکه ورځ تر بلې دغه اړیکې چې دي نور هم ترنګیلي کېږي. د دې پر ځای چې سمې شي، د دې پر ځای چې ځینې یعنی شاتګونه یا نرمښتونه د اوسني رژیم او دولت لخوا نه نړیوالو ته وښودل شي، ورځ تر بلې محدودیتونه وضع کېږي، مقاومتونه کېږي، یعنی معنی په خپلو هغه پخوانیو دریځونو باندې، په خپلو هغه پخوانیو پرېکړو باندې چې تقریبا درویشلیش کاله مخکې د دوی حکومت را پرځولی وو، په مغه انحصاري فکر باندې یو ځل بیا دوی ټینګار کوي. نو زه فکر کوم چې دغه واټنونه چې د نور هم سره ډیریږي او د نړیوالې ټولنې کوم اعتبار چې وو چې کومه د وکلنه پروسه چې و د دوهې او ځینو برخو دغه خبره و نړیوالو ټولنو ته خپل حکومتونو ته کوله چې ګواکې په دوی کې تغییر راغلی دی او دوی به هغه د نویمو کلونو خلک نه وي، لیکن بیا چې دوی قدرت ته ورسېدل دا ټول شیان غلط ثابت شول. نو ورځ تر بلې هغه اعتماد هم چې د نړیوالې ټولنې له خوا نه کوم نسبي اعتماد و هغه هم په دې خلکو باندې ورځ تر بلې کمیږي. نو زه فکر کوم چې فاصله نوره هم ډیره شوې ده او دغه حالت کدا سي غبرګون چې موږ ولیدو دومره تون غبرګون و دې اعلامیې ته و د دې فضا چې یو نرم اعلامیې خبره شوې وای او یو د جوړجاړي لار مخ چاچول شوې. نو زه فکر کوم چې ورځ تر بلې به حالات نورم سره خراب شي او د نړیوال ټولنې هغه کوم نسبی یا هغه کم اعتماد شې دی هغه به هم کم شي او وضعیت بل بدبخته ډیر زیات خراب شي.
مننه همدر صاحب. ساده صاحب تاسو وای پکې.
مننه کورودان. لبد مرغه هم ژوند پته ده او هم غنم لاندې دي. دواړه خواوې کې نیمګړتیا وینم. په ځانګړې توګه دغه د دوهی قرارداد اصلي لامل دی. د دوهی قرارداد د تیر نظام د سقوط اتی لامل شوه دی، بغیر د کوم ګارانټی نه، بغیر د کوم نړیوال تضمین نه دا کار پیښ شو او اوسنۍ حالت هم چشته د دغه نیمګړتیا او کوم نیمایي برخه پکې نړیوال په خپل ملامت دی او نیمایي نه زیات پکې ملامت دی، په ځانګړي توګه امریکا او د متحدین. نو طالبان ته هم په کار ده چې کچېری غواړي سره چې د افغانستان ملي ګټو ته ژمن دي او د افغانستان راتلونکي روښانه بسیا غواړي تر ټولو د مرخه د افغانستان ملي ګټه تلم دي توبر کی او د افغانستان نیمه بدنه چې فلج کړي دا هغه ته دروازې خلاصې کړي د تعلیم او د کار او پر دغه تر څنګ
دغه نورو پلمو چې ورته دوی ته جوړېږي د دغه پلمو دپاره د لاره نه خلاصې، د دې تبرګې ته د لاس نه خلاصې، او بله جګړه د افغانستان ته نه راکاږي. زه په دې باندې باور لرم چې تلاشونه جریان لري د سیمې د هېوادونو دپاره هم او ځینې نړیوال دپاره هم چې یو بله جګړه پر افغانستان وتپي، چې دا د افغانستان په ګټو نه ده او د افغانستان ملي ګټې په خطر کې اچي.
مننه کور ودان د سیاسي چارو شننکه شفیق همدرد او د سیاسي چارو تحلیلګر سید زاکر شاه سادات چې د ازادي رادیو پی دی 25 دقیقې بحث کې مو را سره ګډون وکړ. په دې بحث کې مو هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې پر وروستي راپور خبرې وکړې. زنوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم په څو شیبو کې زموږ همکار فرشتنګا